Radio Azadi. السلام علیکم د مازیګر شپږ بجې دی د ازادي رادیو د مازیګرنې خبری مجله زه رضوان مراد وړاندې کوم. د دې خبری مجله تخنیکی چارې نور نعیمی پر مخ وړي. د افغانستان حکومت وی تمه لري چې د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې به د افغان ځواکونو سره همکاري او د تروسی شبکو د زالو له منځه وړل شامل وي. ولسمشر محمد اشرف غنی وی هیواد په دیکتاتوري نه چلیږي او دوی د دیکتاتوري فکر نه لري. د دې او نورو موضوعاتو په اړه په همدې خپرونه کې جزئیات اوریدلی شئ، خو اوس له صفی الله ستانکزي څخه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه اورو.
د بلخ د ولایتي شورا غړی آصف محمد نن له زندانه خوش شوی او ویلی دی چې د بلخ والی او د هغه کسانو وهلی او حکومت باید په دې برخه کې عدالت تامین کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن وویل په تحصیلي بنسټونو کې باید په دواړو ژبو پښتو او دري درس ورکړل سي. او پاکستاني چارواکو د امریکا لخوا د یوې نړیوالې تروریستي ډلې په توګه د حزب المجاهدین په نومولو انتقاد کړی. پوره خبرونه. د بلخ د ولایتي شورا غړی آصف محمد له زندانه خوش شوی او له حکومت د عدالت تامین غواړي. آصف محمد نن له غرمې وروسته د بلخ د ملي امنیت ریاست لخوا هوایي ډګر ته انتقال شوی او کابل ته له رسیدو سره سم یې ځینو ژورنالیستانو ته خبرې وکړې. د آصف محمد خبرې په ټولنیزو رسنیو په ژوندۍ بڼه خپرې دي او ادعا یې وکړه چې د بلخ والی عطا محمد نور او د هغه کسانو وهلی دی او حکومت باید په دې برخه کې عدالت تامین کړي.
موازوک ما خواهش میکنیم که
نمیتونه که حیات تعیین کردیم بررسی شود. دیوی مگل حکومت هیله کوله کسنگ چه حیات تاکلی چیرنی هم مکلی چیرنی به هم سمی وی که عملو نکرد خلق لمک سردی مک خپل مدنی خوزختون پیلو. د ریپورټونو په اساس آصف محمد د دوشنبه په شپه د بلخ والی عطا محمد نور کسانو په هوایي ډګر کې تر څو ساعتو لانجو او ډزو لزانه سره ورسته بوت او ورسته د بلخ د ملي امنیت ریاست ته سپارل شوی وو. د بلخ د والی ویاند منیر فرهاد مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې د آصف محمد وهل ټکول خبره رد کړې وه. افغان حکومت د قضیې د روښانتیا لپاره د ولسمشر د خاص استازي الماس زاهد په مشرۍ یو پلاوی هم بلخ ولایت ته لیږلی دی. د آصف محمد دوه ساعتونکي د دوشنبه په شپه د هغه د نیول کېدو پر مهال وژل شوي وو او ګڼ نور کسان چې پولیس هم پکې شامل وو ټپیان دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن وویل په تحصیلي بنسټونو کې باید په دواړو ژبو پښتو او دري تدریس وشي. هغه دا خبره نن د 1996 او 99 تحصیلي کلونو په پرانیستونډه کې وکړه. ښاغلی غنی وویل په میلیونونو افغانان په پاکستان او ایران کې لوی شوي، نو اړتیا یې لیدل کېږي چې په دواړو ژبو تدریس وشي.
افتخار درس دادن داشتم.
زه چې کله د کابل پوهنتون استاد وم نیم درس مې په پښتو او نیم په دري ورکاو. ټول هم پوهیدل، خو کله چې د پوهنتون رئیس وم دواړو ژبو ته پوره احاطه نه وه. دا په یو منفي بحث بدل شوی و. ژبني منفي بحثونه زموږ په پوهنتونو کې ځای نه لري. په دواړو ژبو دې نوټونه او درسونه برابر شي. ښاغلی غنی په تحصیلي نصاب کې هم انتخاب وکړ او وی ویل چې له اوس وخت سره سم اړتیاوې نشي پوره کولای. په دې غونډه کې د ولسمشر تر وینا مخکې هغه ته د کابل پوهنتون مشرتابه یو افتخاري دکتورا هم ورکړه. افغان حکومت د افغانستان په اړه د امریکا د ستراتیژۍ تر اعلان مخکې ویلي نه غواړي چې د امریکا یا ناټو پوځیان په دغه هیواد کې په جګړه کې داخل شي. د ولسمشر مرستیال ویاند د واخان مینپال نن ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې افغان پوځیان په خپله جګړه اداره کوي. د ولسمشر مرستیال ویاند هیله هم وښوده چې په نوې ستراتیژۍ کې د افغان پوځیانو ملاتړ او د تروریستانو د پټنځایونو له منځه وړلو ته ډېر پام وشي. تمه د سبا د واشنګټن ډي سي په کیمپ ډیویډ کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ګڼو نورو امریکایي چارواکو په ملګرتیا د افغانستان په اړه د امریکا ستراتیژي بحث وکړي. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته. پاکستانی چارواکو د امریکا لخوا د یوې نړیوالې تروریستي ډلې په توګه د حزب المجاهدین په نومولو انتقاد کړی او دا کاری غیر منصفانه بللی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند نفیس زکریا نن په یو خبري کانفرنس کې په دې اړه وویل: موږ د امریکا متحده ایالاتونو له دې پریکړې خواشینی یو. د تروریستي ډلې په توګه د هغو کسانو او ډلو نومول چې د کشمیر د حقونو لپاره کار کوي پوره ناانصافي ده. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پرون د حزب المجاهدین ډله د یوې نړیوالې تروریستي ډلې په توګه ونوموله. دغه ډله په زینو خنړیو حملو کې مسوله بلل شوې ده. یوه 2013 کال د اپریل د میاشتې حمله و چې په جمو او کشمیر ایالت کې وشوه او ولس کسان پکې ټپیان شول. د امریکا متحده ایالاتونو د پوز د لوی درستیزانو د ګاډي کمیټې مشر جنرال جوزف دانفورد ویلي د شمالي کوریا د راکټي ازموینو حل لار به خطرناک وي، خو دا چې دغه هیواد دی په امریکا د اټومي راکټ حمله وکړي له تصور دی باندې ده. هغه نن د چین په پلازمینه بیجینګ کې په یو خبري کانفرنس کې دا څرګندونه وکړي. اخو د جنوبي کوریا ولسمشر مون جی این نن په سیول کې خبريالانو ته وویل چې په کوریا ټاپو وزمه کې د پوزي اقداماتو په اړه یوازې جنوبي کوریا پریکړه کولای شي. د یوازې جنوبي کوریا په کوریا ټاپو وزمه کې د پوزي اقداماتو پریکړه کولای شي. هیڅ څوک د جنوبي کوریا له موافقه پرته پوزي ګام نشي اخیستلی. د شمالي کوریا لخوا د اټومي سرو کې د انتقال وړ راکټي ازموینې په دورستوي کې زیاتې شوې او دغه هیواد ګواښ هم کړی چې امریکا پر راکټونو ولي. ولسمشر ډانلډ ټرمپ بیا ګواښ کړی چې د شمالي کوریا د نورو پاراونکو اقداماتو ځواب به په اور او جګړه ورکوي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مول سیفی الله ستانگزی اوریدل. تاسو د ازادي رادیو مازیګرنی خبري مو چلاورئ. د افغانستان جمهوری ریاست وای تمل لري چې د امریکا په نوې ستراتیژي کې بل افغان امنیتي ځواکونو سره همکاري او د ترستانو شبکو او زالو د منځوړل شامل وي. پروانه خبری مجله کې اوري چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وای هیواد په دیکتاتوري نه اداره کیږي.
این مملکت با اساس دیکتاتوری مدیریت شده نه. فکر دیکتاتوری در ما نیست.
ایران د فرا ولایت اوسیدونکو ته ویزه نه ورکوي. دا چې ولې د فرا اوسیدونکو پړوای
د ایران هیواد ته می دا پیغام دی کو دوی داسې فکر کوي چې په دغه سی فشارو باندې چې دوی پر ولس باندې راوړي دوی به وکولای شي چې د بخشاباد بند مخنیوي وکړي، د ارمان به پرون نشي.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې ترکیه او ایران وایي په عراق کې د کردانو لخوا د ټول پښتنې سره مخالف دي. په امریکا کې لمر تندر نیسی او په امریکا کې به میلیونونه کسان ننداره کوي. دا په یو رپورت کې اوري. ازادي رادیو په اف ام 100.5 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر و بجو پورې په واضح ډول اوریدل شي. د بلخ د ولایت شورا غړی آصف محمد له زندانه خوشی شو دی او له حکومت څخه غواړي چې دته انصاف ورکړي. آصف محمد نن له غرمې وروسته د بلخ د ملي امنیت ریاست لخوا هوایي ډګر ته انتقال شو. کابل ته له رسیدو سره سمې ځینو ژورنالستانو ته خبرې کړې دي. زموږ همکار اجمل تورمان د کابل په سټوډیو کې دی او دا موضوع له نږدې څارلې. تورمان صاحب، په دې اړه وروستي او تازه څه دي؟
بله مراد صاحب، تاسو د ازادۍ راډیو اوریدونکو سره سلام په وړاندې کول سره راک څنګه شتاسو ویل د بلخ د ولایتي شورا غړی آصف مومن نن مازیګر په کابل کې په ټپي حالت کې به خبری غونډه ته څرګندونه وکړي. خاغلی مومن له افغان حکومت مننه وکړه چې د قضیه د څېړنې لپاره مزار شریف ته پلا راوستولې، خو لولسمشي مانی ځخه غوښتنه وکړه چې د څېړنې پایلې ژر معلومې کړي. مرامت نه
تحقیقات از مرکه نا پرسون که صرف به خاطر تداوی ما
خغله مومن به چې د ملي امنیت کارکونکو لخوا د بلخ میدان وی تر وړل شوی او کابل ته را انتقال شوی دی. خغله مومن نن له ماسپخین وروسته کابل ته را انتقال شو. د خپل خبری غونډه کې ویل چې د بلخ د والی د کسانو لخوا شکنجه شوی دی. خغله مومن وی کدی مجرم هم وی د بلخ والی د صلاحیت نه لري چې لدڅخه خاتوکی یا دیونی سی د وی چې درملن لپاره راغله د کابل ته یو ونی ورسته به برته د بلخ ته ستون شي. خو په ورته وخت کې په بلخ کې د عطا محمد نور ویان د دا خبره را دی چې ګوند د والی کسانو د وهلوي و مغختل په دې اړه د اغه پلاوی چې ولسمشر لخوا د ولسمشر د خاص استاذ الماس زاهد په مشرۍ باندې الته استول شوی دی. لاغو هم پښتنه وکړو په دغه پلاوی په تشکیل کې د کورنۍ چار وزارت د جنایي څېړنو رئیس او بلخ ته راستول شوی پلاوی غړی جنرال جمیل کوهستانی وایي چې څېړنې روانې دي خو تر اوسه په دې اړه دغه چې دي نتایج چې دي دا نه دي ترلاسه شوي.
تحقیق به جریان است، موضوع زیر بررسی است، وقتی که به نتیجه برسیم باز میشه که حالا مدرک کنم.
دا چې آصف مومند څنګه کابل ته را انتقال شوه په دې اړه خاغلی کوهستانی څه ونه ویل. بله مراد صاحب،
ډېر زیاته مننه دوستانو. اجمل تورمانو چې د بلخ د ولایتي شورا غړي آصف مومند سرګندونو پړی چې نن کابل ته رسیدو وروسته خبر اعلان ته وکړي. له تاسو سره معلومات شریکول، آصف مومند وایي چې له د سر زیاته شوه دی او باید د حق کې عدالت تامین شي، خو اخوا بیا د افغانستان حکومت یو پلاوی ټاکلی چې ترسو د آصف مومند او د آصف مومند د ادعا پر اساس د بلخ د والی عطا محمد نور ترمنځ د شخړې په اړه تحقیقات وکړي او یاد پیښه په هر اړخیز ډول وسړي.
ازادي خبری مجله اوري.
ولسمشر ماړی وایي تمه لري چې د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې د افغان ځواکونو سره همکاري او د تورستي شبکو د زالو له منځه وړل شامل وي. د ولسمشر دوان مرسیال دوا خان مینپال د پنځشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې افغان حکومت په جګړه کې د بهرنیو ځواکونو له داخلي دو سره مخالفت لري او امریکا باید له افغان ځواکونو سره خپل همکاري پراخ کړي. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ سبا په کیمپ ډیوډ کې د افغانستان په اړه مهمې خبرې ترسره کړي. په دې اړه یوسف خان زدران رپورټ لري.
یو ورځ مخکې تر دې چې د امریکا ولسمشر دغه هیواد له لوړ پوړو امنیتي چارواکو او سلاکارانو سره د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره دغه هیواد پر ستراتیژۍ خبرې وکړي، ولسمشر یې ماڼۍ وایي تمه لري چې امریکا د افغانستان لومړیتوبونه په پام کې ونیسي. د افغان ولسمشر دویان مرسیال دوا خان مینپال د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت په جګړه کې د بهرنیو سرتیرو له داخلي دو سره مخالف دی، خو د ده په خبره د جګړې د مهارولو لپاره یې ملاتړ مهم ګڼي.
چې جګړه په خپله باندې مدیریت کړي، موږ غواړو چې د امریکا عسکر یا د ناټو عسکر دلته جګړې ته داخل.
او هغه آپشن چې وایي چې جګړه ممکن شخصي شي، یعنی شخصي کمپنیو ته ورکړل شي، هغه سره مخالفت دی که تر اوسه پورې لیدلور نه لري؟
خارجي عسکر موږ جګړې ته نه داخلو، هغه کفار نامه یې.
ښاغلی مینپال وایي د افغان لوري غوښتنه دا ده چې د تروریزم پر وړاندې د مبارزې د بریا په هدف د دوی په ملاتړو او روزونکو فشار راوړل شي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې ټاکل شوی د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ سبا جمعه په ډیوډ کیمپ کې د افغانستان په ستراتیژۍ خبرې وکړي. د خبری رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا ولسمشر په دغه ځانګړي ځای کې چې مهمې پریکړې پکې کیږي خپل امنیتي چارواکي او سلاکاران وربللي چې د امریکا تر ټولو د اوږدې جګړې په اړه ورسره خبرې اترې وکړي. د امریکا دفاع وزیر جیمس میتس روانه اونۍ ویل چې افغانستان ته د نورو سرتیرو د اسولو په ګډون بیلابیل انتخابونه لکه د قراردادیانو نه کار اخیستل او یا هم د ځواکونو ویستل د ولسمشر ټرمپ مخې ته پراته دي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون غړی سالم احمد صالح وایي امریکا څو انتخابونه لري خو افغانان دې ته منتظر دي چې خپل ځواکونه تجهیز او هم دوی د خپل هیواد د امنیت مسؤل وي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل که د افغان ځواکونو له تجهیز وروسته حتی امریکا د وتلو پریکړه هم وکړي د افغانستان ثبات به ثابت وي.
بهترینه خبره دا ده چې ناټو یا امریکایان د افغانستان امنیتي ځواکونه په پښو ودري، هغه وسایل امکانات چې اوسني جنګ لپاره مقابله کولی شي هغه د دې په لاس کې ورکړي. موږ افغانان څو پورې به د پردیو په اولو من خپل امنیت ساتو؟ موږ مسؤلیت لرو، د افغانستان دولت مسؤلیت لري، د افغانستان ولس مسؤلیت لري چې د خپلې خاورې نه حفاظت وکړي.
د افغانستان د جګړې په اړه دا څرګندونې او غونډې داسې وخت کېږي چې په دغه هیواد کې د 2014 میلادي کال راهیسې د بهرنیو ځواکونو حضور په تدریجي توګه څو چنده کم شوی دی. اوس مهال 8400 امریکایي او شاوخوا 15000 نور د ناټو د نورو متحدینو سرتیري په افغانستان کې دیره دي.
د یوسف خان زدران په راپور کې مو اوریدل چې ولسمشر ماڼۍ تمه لري چې د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې د افغان ځواکونو سره همکاري او د تورسي شبکو د زالو له منځه وړلو ته زیاته پاملرنه وشي. دا هم په دې رپورت کې اوریدل شول چې سبا ته د امریکا ولسمشر د واشنگتن په کیمپ ډیوډ سیمه کې ل خپل امنیتی سلاکارانو او نورو لوړپوړو چارواکو سره د افغانستان او د جنوبی اسیا لپاره پر خپل ستراتیژي مهمه خبرې ترسره کوي. زموږ همکار اجمل تورمان د سیاسي او امنیتی چارو کارپو باری آریس سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې په دې ستراتیژي کې د افغان حکومت د غوښتنې د مؤثریت په اړه پوښتنه کړې ده.
شپارس کال امریکا په افغانستان کې تیر کړل، تر اوسه پرې هم د تروریزم غږ شته او تر اوسه پرې هم رانه قتل قتال دوام لري، نو ځکه باید د دغه ریشې ولټول شي. که څه هم مشخصې دي، بیا هم کتنه پر وسي او د تروریزم د ریشو د منځه وړلو لپاره په دې ستراتیژي کې مثبت ګامونه واخیستل شي.
ارسب د افغانستان ولسمشر مانی دا هم وایي چې حکومت په جګړه کې د بهرنیو سرتیرو له داخلو سره مخالف دی، هغه که ځواکونه وي یا مثلا هغه شخصي کمپنۍ چې اوس ویل کیږي چې د ستراتیژۍ کې نوې دا هم هدا ویل کیږي وړاندوینه چې یو شمېر خصوصي کمپنۍ ته شاید دا موضوع وسپارل شي، نو حکومت وایي چې په دې برخه کې دوی مخالف دي، ولې د جګړې د مهارول لپاره د غوم لاتړ مهم ګڼي؟ ستاسو په نظر باندې څومره دغه موضوع مهمه ده چې امریکایي پوځیان دلته راشي یا مثلا کمپنی دې په داخلي شي یا دا چې افغان ځواکونه د تجهیز شي د دوی ملاتړ دی وشي پروزنه او خونه کې په درې درې مسایلو کې کومه موضوع ډیره موثره ده د افغانستان د جګړې د ختمولو لپاره؟
من بلې زه فکر کوم چې تیر شپاره سکالا کافي تجربه ده، ټول لارې وازمایل ټولې ولې دا یو د تروریزم د منځورولو کې موثر واقع نه سو لکه څنګه چې کتل کېږي. اوس په نتیجه کې باید دا انګیرنه موجود وي چې د ځواکونو د زیاتېدو پر ځای و هغه نقاطو ته توجه یا پام زیات وسي په هغه کې چې تروریستان روزل کیږي، تجهیز کیږي، اکمال کیږي. په ډیرو لږو امکاناتو کېدلای شي چې هغه مرکزونه د منځ څخه یوسي.
بله ارسب، یو روسي پښتنه غدا چې د موجوده سرتیرو په اړه د شکم بهرني سرتیر دي د پاره ستاسو نظر ترې ځکه په دې روسي کې د افغانستان د حکومت مخالف وسلواله ډلې طالبانو هم له ډونالد ترامپ څخه په یو سرخلاص لیک کې غوښتي چې دوی د خپل پوځیان له افغانستان وباسي. فکر کوي چې د موجوده سرتیرو په اړه باید پریکړه څه وي د امریکا د متحده ایالاتو په نوې ستراتیژي کې؟
باید په دې حق له خاصه مطالعه او څېړنه وسي. داسې وارنټونه شته چې د امریکا د قواو په ایستلو سره ځینې اړخونه شاید وصول ته وهڅول شي، شاید د امنیت سبب شي، او داسې اړخونه هم شته چې دلته نور منطقوي ځواکونه شاید د خلا څخه سوی استفاده وکړي. خو په هر صورت کامل دقت پکار دی، وخت اساس دی، وضعیت د سیمې د تغییر په حال کې دی، ستونزې ډېرې دي، هر ګام چې پورته کېږي باید په ډېر دقت پورته.
د افغانستان پر د امریکا د نوې ستراتیژۍ په باب مو د سیاسي چارو کارپو آرز باری آرس څرګندونه واورېده.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي هیواد په دیکتاتوري نه اداره کیږي او دوی د دیکتاتوري فکر نه لري. خاغلی غنی دغه څرګندونه د پنځشنبه پورس د 1969 تحصیلي کال د پیل په مناسبت جوړ شوی غونډې ته وکړي. خو د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې د ولسمشر غنی خبرې تر عمل ډیر توپیر لري. تفصیل له محمد حدیث پردې سره.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د تاریخ په اوږدو کې دیکتاتوري نتیجه نه ده ورکړې او افغانستان هم له دې طریقه نشي مدیریت کېدای. ولسمشر چې د پنځشنبه په ورځ په کابل پوهنتون کې د 1969 تحصیلي کال د پیل په مناسبت جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې وویل چې په دوی کې د دیکتاتوري فکر نشته او دغه هیواد په تاریخ کې هم نتیجه نه ده ورکړې. دی وایي دا هیواد د دیکتاتوري په اساس نشي مدیریت کېدای او په موږ کې د دیکتاتوري فکر نشته او زموږ په تاریخ کې هیڅکله نتیجه هم نه ده ورکړې. ولسمشر غنی په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې په دې وروستیو کې د ځینو سیاسي ډلو ټپلو لوري پرې د واک د انحصار جدي انتقادونه کوي. د بلخ والي او د افغانستان د ژغورنې په نوم د ائتلاف مخکښ غړي عطا محمد نور په بلخ کې وی غونډې ته ویلي چې ولسمشر غنی او ټیمي واک انحصار کړی دی. په ورته وخت کې سمو دا وړاندې واشنگتن پوسټ امریکایي ورځپاڼې هم په خپلې وی مقاله کې ویلي چې ولسمشر غنی له خپل صلاحیتونو له حد زیات کار اخیستی او مختلفو نظریو ته پام نه دی کړی. اخوا د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان بیا وایي د ولسمشر غنی عمل تر خبرو ډیر فرق لري. له ډلې سیاسي کارپوه د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد ودیر صافی ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر په تیرو دوه نیمو کلونو کې ګڼ داسې کارونه کړي چې د ده د ځان غوښتنې ښکارندوی کوي. دی وی په تیرو درېو کلونو کې چې عمل له نږدې محالات څارلی، هغه معاینه ځان غوښتنه چې باید د یو هیواد مشر یا رهبری ونه لري د اشرف غنی په وجود او څرګندونو کې ظاهره ده. د ښاغلي صافی په خبره د افغانستان اوسنیو نازکو سیاسي او امنیتي حالات ته په کتو لازمه ده چې د ولسمشر غنی په ګډون ټول سیاسي مشران د ځان غوښتنې پر ځای ملي ګټو ته لومړیتوب ورکړي. د یادونې ده چې تر دې د مخه په حکومت کې دننه ځینو څیرو هم په ولسمشر له دې عمله انتقادونه کړي چې د هیواد په مهمو چارو کې له دوی سره مشوره نه کوي، خو جمهوری ریاست تل دغه اداوی ناسمی ګڼلی او ویلي چې ولسمشری مانی د هیواد په ټولو مهمو مسایلو کې د اړوند مسولینو او د خلکو له بیلابیلو اقشارو سره مشوره کړې ده.
د لوی څارنوالۍ د معاونیت لخوا د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د پرمخ بیولو په تړاو په اړه د په باب د ولسمشر غنی دستور د اداري فساد سره د مبارزې د بیلابیلو اړخونو عکس العمل نه پراولې دي. ځینې دا پریکړه د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره زیانمنه بولي، خو ځینې نور بیا وایي دا پریکړه نشي کولای چې د فساد پر وړاندې مبارزې ته زیان ورسوي. حدیث پردیس او د موضوع جزئیات.
د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې علي اداره د ولسمشر د نوي دستور په اړه وایي چې دا پریکړه کولای شي په ځینو مواردو کې د سترو مفسدونو پر وړاندې مبارزې ته زیان ورسوي. ولسمشر محمد اشرف غني د چهارشنبې په ورځ دستور ورکړی چې له دې وروسته د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې بنسټونه د لوی څارنوالۍ د معاونیت تر ادارې لاندې کار وکړي. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د عالي ادارې رئیس سید حسین فخری د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا پریکړه به په یو نه په یو ډول د فساد ضد ادارې تر اغیز لاندې راولي.
تصمیم گیری ها را در مورد بعضی از مفسدین
دی وای د ځینو سترو مفسدینو په اړه پریکړه چې په سیاسي ډلو ټپل پورې اړه لري تر یوې کچې زیانونی او تر څنګ د دې بنسټونو په بی پریتوب هم اخیس کوي. زموږ هڅه دا ده چې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې اداره یو خپلواک بنسټ وي. ولسمشر محمد اشرف غنی د قانون د حاکمیت او د فساد پر وړاندې د مبارزې د عالي شورا په غونډه کې دستور ورکړ چې د لوی څارنوالۍ په چوکاټ کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې موینیت رامنځته او ټول اشارې له دې لارې مخته یوړل شي. ښاغلي غنی ویلي چې موازي ادارې د اصلي ادارو کارونه مخته نشي بیولی او باید هم له منځه یوړل شي. له دې نه همیشې وړاندې د افغانستان د روڼتیا د څار بنسټ له افغان حکومت څخه غوښتي وو چې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې موازي بنسټونه له منځه یوسي. د راپورونو له مخې په دغه برخه کې ولس ادارې کار کوي، خو د روڼتیا د څار د بنسټ په خبره خپلواکي نه دي او په کارونو کې سیاسي لاسوهنې د دې لامل شوي چې د فساد ځینې لوی دوسیې تړلې پاتې شي. بلخوا د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د افغاني شبکې رئیس خان زمان امرخیل ازادي راډیو ته وویل که څه هم له دې وړاندې د فساد پر وړاندې د مبارزې بنسټونه خپلواکو خو چندان موثریت نه درلود.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس هم د یو شمیر اوریدونکو نظرونه اورو چې له افغان امنیتي ځواکونو سره یې د ملاتړ په اړه ازادي راډیو سره شریک کړی دي.
لوی خبر را چې د نړیوالې امنیتی پونوم باندې دا چاره کیږي دا معنی ورکړي چې موږ ټول افغانان دا چاره نه چې دا ټول افغانستان د دوی پونوم کې هم وکی بیا هم کم دی پدې چې دا غتلان دي چې موږ یو
دا موږ د پاره دی ویړ خبره ده او دا د موږ د پرسونل د موږ د پاره د قوا د افغانستان د ملي مسلح قوا لپاره یو د افتخار خبره ده او دې باندې مونږ مورال جګیږي او زمونږ لپاره افتخار خبره ده.
نن خوشبختانه چې د جامعه مدني لخوا د چارایي د نیروهای امنیتی په نوم سمو شوی ده. زیاتره چارایان د کابل او دولتونو د مړي په نوم مسمو شوی ده. انن ډېر د خوشبختی زايده چې د نیروهای امنیتی او د ځوانانو په نوم مسمو شوی ده.
اوس هم یو سیمه ایز موضوع ده. ترکیه او ایران حکومتونو په عراق کې د کوردان لخوا له ټول پښتنې سره مخالفت څرګند کړی. په پام کې ده چې کوردان دغه ټول پښتنې د راتلونکو میاشت په ترڅ کې ترسره کوي. دغه مخالفت پرون ترکیه ته د ایران د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز د بېساري سفر په ترڅ کې څرګند شوی دی. سالم احمد صالح دا موضوع تعقیب کړی.
د ایران لوی درستیز ویلي دا ټول پښتنې که څه هم په عراق کې کیږي، خو ایران او ترکیه به هم پکې شاملوي، ځکه نو د دواړو هیوادونو رهبران ټینګار کوي چې دا ممکنه نه ده او باید ترسره نه سي. خو له دې غوښتنې سره سره د کوردانو رهبرانو دا ټول پوښتنه چې په پام کې د راتلونکي میاشت وسی نه ده لغوه کړې. کوردان په ایران، عراق، سوریه او ترکیه کې د پام وړ اقلیت دی چې ځینې ډلې د خپلواکۍ لپاره مبارزه کوي او وخت نا وخت دغه مبارزه له تاوتریخوالي سره ملګری وي. اوس د ایران او ترکیې چارواکي فکر کوي چې د عراق په شمال کې دا ټول پښتنه نه یوازې په عراق بلکې په ټوله سیمه کې وضعیت خرابوي. د ایران لوی درستیز محمد حسین باقری د سه شمې په ورځ انقره ته له رسېدو سره سم د ایران دولتي تلویزیون ته ویلي و چې ډېره موده دغسې سفر نه و سوی، خو په سیمه کې پرمختګونو، امنیتي مسایلو، د سرحد امنیت او له ترهګرۍ سره مبارزې ته په پام سره دغسې یوه سفر ته اړتیا وه. په همدې حال کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د عراق د شمال په کورد میشته سیمه کې پلان سوې ټول پوښتنه ښایي په سیمه کې وضعیت حتی د کورنۍ جګړې خوا ته بوزي. مولود چاوشغلو د چهارشمې په ورځ ټي آر ټي خبر ټلویزیون ته په مرکه کې وویل
په داسې حال کې چې هیواد مو له ګڼو ستونزو سره مخامخ دی، د خپلواکۍ لپاره ټول پوښتنه به وضعیت لا کړکېچن کړي. خدای مکړه حتی شاید د کورنۍ جګړې سبب شي. دا جدي مسأله ده. موږ په څرګنده دوی ته ویلي چې د دې ټول پوښتنې مخالف یو او دوی باید ترسره نه کړي. موږ به بیا هم د همدې ټکي ویلو ته ادامه ورکړو.
د عراق کوردانو چې شمیر یې 15 میلیونو ته رسیږي ویلي چې دوی شایي دغه ټول پوښتنه تایید کړي، خو د دوی رهبران ټینګار کوي چې دا ټول پوښتنه لازم الاجرا نه ده او په خپل ذات کې مشورتي بڼه لري. د عراق کوردان چې تر ډیره د پام وړ خودمختاري یا کورواکي لري، د بغداد د مرکزي حکومت تر څنګ سوله ایز ژوند لرلی، خو بیا هم له حکومت سره په وروستیو کې د تیلو او نورو مسایلو پر سر د دوی ځینې جنجالونه راغلي دي. خو برعکس په ترکیه او ایران کې د دولتي ځواکونو او کورد ملیشاو ترمنځ خونړۍ شخړې سوي دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په خپل هیواد کې د کوردانو د سیاسي ځواک پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې ده. کوردانو د ترکیه په پارلمان کې د وروستیو انتخاباتو په نتیجه کې د پام وړ څوکۍ ترلاسه کړې دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دا هم د روانه خبری مجله ورسته مطلب. په امریکا کې لمر تندر نیسی او په امریکا کې به میلیونونه کسان ننداره کوي. ځینې نندارچیان ورته په تلوسه کې دي او ځینې بیا ورته اندېښنه لري. له سالم محمد صالح په دې اړه نور اورو.
د دوشنبې په ورځ به د امریکا په 14 ایالتونو کې د لمر رڼا تتوي. په شمال لویدیځ کې له اوریګان څخه نیولې په جنوب ختیځ کې تر ساوت کارولینا ایالت پورې. پوښتنه دا ده چې لمر کله تندر نیسي. ځواب دا دی، لمر هغه وخت تندر نیسي یا یې رڼا تتیږي چې سپوږمۍ د لمر او مځکې ترمنځ برابره سي. دا هم هغه وخت چې سپوږمۍ بشپړوي د مځکې او لمر ترمنځ پر یوه خط یا مسیر برابره سي. کله چې لمر بشپړ تندر نیسي، آسمان او مځکه د څو دقیقو لپاره تیاروي او حتی په آسمان کې ځینې ستوري هم ښکاري. له هغې شیبې پرته چې سپوږمۍ د لمر دایره په بشپړه توګه پوښلې وي، په نورو وختونو کې لمر ته کتل خطرناک دي او سترګو ته تاوان کوي. په امریکا کې به پر ځایي وخت د سهار 10:15 د اوریګان ایالت په نیوپورت کې د سپوږمۍ سیوری پر مځکه برابرېږي او په بیضوي شکل به پر شاوخوا 115 کیلومتره ساحې خپریږي. د لمر تندر به 2 دقیقې او 40 ثانیې دوام وکړي. د اروپا، افریقا او جنوبی امریکا په ځینو برخو کې به هم د لمر د تندر نښې ولیدل سي. خو د امریکا د ختیځ پر ځایي وخت ماپښین 2 بجې او 40 ثانیې به د لمر تندر چې پر مځکه به سیوري غوړولې وي له ساوت کارولینا لمن ټوله کړي. اټکل کېږي چې بلوار به د 2019 میلادي کال د جولای پر 2مه لمر تندر ونیسي چې د ارجنټاین او چیلی د ځینو شهرونو په ګډون به په آرام سمندر کې ښکاري. لمر چې تر سپوږمۍ تقریبا 400 برابره غټ دی، لمځکه څخه هم د سپوږمۍ په نسبت 400 برابره لیرې دی، ځکه نو لمځکه څخه موږ ته د دواړو اندازه برابره ښکاري.
له صالح محمد صالح څخه مواردل چې په امریکا کې راتلونکي دوشنبه لمر تندر نیسي او ویل کېږي چې میلیونونه کسان به ننداره وکړي. دوستانو، د ازادي راډیو د نن ورځې د ورستۍ خپرونې کوربه سلطان محمد سرور دی. سرور صاحب، مهرباني.
مراد صاحب،